Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته راغلم. نن پنځشنبه د 1990 لمریز کال د دلوي اتلسم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري لومې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. پخوانیو افغان چارواکو او طالب مرکچیانو د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه ګټوره بللې ده. ولسمشر ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به اعلان وکړي چې د داعش ډلې فزیکي خلافت مات شوی دی. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به په دوحه کې وي، او د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به وکولی شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بېرته واخیسته، خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به په قطر کې وي. مسکو د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو افغان مقاماتو، سیاستوالو او د شیر محمد عباس طالیزي په مشرۍ طالب پلاوي پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د پلاوي مشر عباس ستانکزي د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. حامد کرزي د غونډې له ختمېدو وروسته خبریالانو ته ویل دا غونډه هیله بخونکې وه. د طالبانو د مرکشي پلاوي مشر شیر محمد عباس ستانکزي ویل چې افغان سیاستوالو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي نن پنځشنبه به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون وایاند علي رضا روحاني وویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې او نتایج به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په وینا د کابل په شمول د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د ابتدایي نتایجو د شکایتونو په اړه څېړنې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد د نهه اویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شوو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلهوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره وویل چې موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وایو. ټرمپ د ډسمبر میاشت کې له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان د امریکا د کانګرس غړي او په نړۍ کې د امریکا متحدان حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به تشه رامنځته کړي چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش د وسلهوالې ډلو د جنګیالیو د انسجام سبب شي. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هیواد کې د نویو جوماتونو د جوړولو او د ځینو هغو جوماتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د تاجکستان د دینی چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې پر ورځ ویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي. د تاجکستان د دینی چارو کمیټه وایي د دې هیواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جوماتونه بیرته پرانستي دي. مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هیواد کې لسګونه جوماتونه تړلي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي نوموړی به د نړیوال بانک ګروپ یو منتقد ډیوډ ملپاس د دې نړیوال ادارې د مشر په توګه ونوموي. نوموړي ویلي دا به د دې مهمې دندې لپاره مناسب شخص وي. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړیوال بانک مشرۍ ته د امریکا د خزانې د وزارت د یو چارواکي ډیوډ ملپاس نومول به د دې ادارې د اجرایي هیئت له رای ورکولو تیریږي او د نړیوال بانک د یو شمېر نورو غړو هیوادونو لخوا له چیلنج سره مخ کېدای شي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به د خطر په مرکز دوحه کې وي. پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر بیا د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. د جمهور ریاست د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ یې پیل کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې سیمه ایز او نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره د هلو ځلو له زیاتوالي سره په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي.
امیدواري ډېر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اورو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت هڅې ډېرې کړې دي. دا نورو راپورونو تر څنګ د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ژوند رنگونه خبرېږي.
اوس د خیمه جوړې سپیا تور تاګې ورچ سپیا مالداري ختم سپیا وچکلې دي زمتونه دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او طالب استاذ ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ورځنۍ غونډه له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو پر بشپړ وتلو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومولو پر استلو په ټینګار پایته ورسیده. د دې د ورځنۍ غونډې په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې بللې دي. طالب استاذ شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي چې له افغان سیاستوالو سره خبرې بریالۍ وي. په دې اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ دا دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نهمادي پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس تانگزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشري کوله ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وي. نوموړي ویلي چې په ډېرو ټکو سره سلا شوې او هیله یې څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هوارې ته به ورسیږي. دا د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس د ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د اصولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللي. د ټولو خواوو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګه سولې ته د رسېدو لپاره پر همه شمولو بین الافغاني مذاکرات هم ټینګار شوی. د کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې بین الافغاني ناستې د حقې مومېدې ګڼلې. پریکړه لیک وایي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بله ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیمونکي سیف الله لاروی لخوا لوستل کېده په یوه برخه کې وویل:
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آرین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللې. په پریکړه لیک کې همدارنګ د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزی اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ییزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیې په یوه برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د ښځو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو لا د مخه بې باوري څرګنده کړي. که څه هم تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خبره شوې پریکړه لیک مشخصه تبصره نه ده کړې، خو تر دې ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د تلونی وزلخوا په یو جوړ شوي تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناستو.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او سیاستوالو او د طالب استازي عباس ثانیزي په مشرۍ د طالب پلاوی ترمنس د مسکو پرونی غونډه له تورلس څخه د طالب استازو د نمونو د وستلو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وستلو پړه پټینګار پا پایته ورسیده. د غراس پریکړه شو چې د دوی راتلونکي غونډه به د قطر په مرکز دوحه کې کیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړنی لیست له خپرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ یې پیل کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د سه‌شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړی و. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر لمړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسون یې د یادو کاندیدانو د لمړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانوو چې که په دې حکله د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري، کولی شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روانې اونۍ د سهشنبې پورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله، نبیل زلمی، رسول غلام فاروق، نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبی الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ ولاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زم غغله آزادی رادیو اوري او اوس هم له احمد شهبر سره خبرو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه خبره کړي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی به مخالفي سیاسي ډلې په ماسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبري وکړي. ورسپانه لیکي چې د خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او اوسنی افغان ولسمشر نور هم کمزوري کوي. وال سټریټ جرنال بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روانې دي او د ته ورنږدې کیږي د یې په قهر کړی دی. ورسپانه د ولسمشر غنی د یکشنبې د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتي سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د ماسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنال د شاغلي کرزي د اکشن بي د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف دا دی چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوي دي چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنال د نړیوال کړکیچ د ډلې د آسیا د برخې د مشر لورل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښیږي چې هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروري دي. میرمن میلر چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړې استازي هم پاتې شوې ده، زیاتوي چې اصلي لوبغاړي چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لویه اجماع رامنځته کړی تر څو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورسپانه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي وي او له جګړې وروسته د سیمه په سیاست کې شکیل وي. ګارډین ورسپانه بیا د طالبانو دې خبرې ته په خپل مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورسپانه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانکزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سوله رانوړي. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسي جرګې د غړي فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلي دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس به وګورو چې څه کېږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس تانکزی ویلي دي چې دا قانون د غربیانو یوه نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانگزی د طالبانو په استازیتوب دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوی شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو هڅه کوي. د یاد وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغانستان دا وخت د زعفرانو د تولید له کبله په نړۍ کې ښه ځای لري، خو هڅه کوي چې له کیفیت سره سره یې کمیت هم ډېر شي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان دانه ګامبولي وایي د دې کار لپاره باید د افغان بزګرانو لپاره ځینې سهولتونه رامنځته شي. د دې موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو لکرلو سره لیوې خو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او بل خو یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد د کرنې او مالداری وزارت د دغه مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید لکبله له هندوستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرېدو هڅې هم زیات شویدی.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است و ما امیدوار است
دوی د افغانستان د زعفرانو صادرات په بساری توګه د ډیریدو په حل کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بستبندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو. زمونږ د پروګرام د مخې پر راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادراتو ته ډیره زمینه برابر شي. د ښاغلي رستمی په وینا روان کال د افغانستان د درې دېرش ولایتونو په درې دېرش زره جریبه ځمکه زعفران کرل شوي وو چې تولید یې شپاړس ټنو او عواید یې شل میلیونه ډالرو ته رسېده. له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو دیارلس ټنه صادرات لرل چې ډېره برخه یې هندوستان ته وه. د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان اته ټنه زعفران بېلابېلو هېوادونو ته صادر کړي وو. افغانستان زعفران د کیفیت لاړه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدای شي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته په کتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي.
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حقونو ته تربیتي پروګرامونه ورکړي او بل وکولای شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي. دومه مسله د اوبو سپما، د اوبو ذخیره ده. درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي. زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیری اقتصادي خودکفایۍ ته بوزي.
دوی وایي په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډېره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي، خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به تر ډېره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکی اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازیو په غونډه کې وکړې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې اورو.
د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي ازادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه، موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنی نه دي. مایک پمپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک واخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
مایک پمپیو وایي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی.
د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې دا مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې یوه نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږ شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
Have remained unchanged.
دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلو متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره دښمن پاتې شي. تر دې ورځ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یوه محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. نوموړي د یو شمیر طالب چارواکو استازو دا خبره رد کړه چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستلو لپاره مهالویش ټاکلی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به په دوحه کې وي. د مسکو په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عباس ستانکزي ویل چې دا خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن پنجشنبه به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولی شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم یې انور خان.
که راسو بیرته د کوچیانو ژوند ته، دوی معمولا په خیمو کې ژوند کوي کنه، اوس چې هوا سړه ده په دې خیمو کې د دوی یخ نه کیږي
کېدی شي د خیمې شي د پخوا د تورې کې دی وزغنی ورتل کېدی مثال دغه د تورې تاګي وي بیا پر دې برابر باندې دا ګوتاریان دي د پخوا دی وای صابانه درولي اوس د خیمې جوړې سپیا تورې تاګي ورچ سپیا مالداري ختم سپیا وچکلې دي زمتون دي دا ماشومان په داتل تکانو په داشانو کې پیچلې دي د رقم ناشته بخاري او شی په کې دی کې نه دريږي پخوا خو وطنو بوټي درلودو بوټي به وهل بیا به ووت ساره بلوي نو بیا به تاودو وسه بوټي هم نسته مزکه ډیره لغړې دي چې مثال د مالونو پچ کې دا بیا وچی بیا په زمي دغه سوځي ډوړې او کته مثال په دغه کوي
کله چې راتوې چې آیا کوم مخ به د سنې شي چې کوچ کوم بچای له سړونه مرسوي یا ملته
خامه خداسته د پیچې ډیر مرسوي دي د مخ خپل دل دي زما خپل نور مرسوي د په دغه حال کې یو زمينه مختنه د برابر سره په شپانه سکاله ول سکاله
بیا تاسو څه کوي کار دکېږي نه تاودو ځای ته نه ځي
نو په زمي خو نو سټای خوري خو باران وري یخ د په زمي چې بار چې ته اړه څلا د سر زمیدا که خیله کبا د خو د خارقې د لته پروت گزاره کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو د اکثرو اوریدونکو نننی پیغامونه د مسکو د غونډې او د افغانستان د سولې د پروسې پر ردي. عزیز الرحمن له ننګرهار څخه وایي، مسکو ته تللي افغان سیاستوال د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي او دوی د افغانستان د خلکو رښتینی استازي نه دي. دفتانی بیا له یو نامعلوم ځای څخه وایي چې طالبان باید ثابته کړي چې خپلواک دي. دا ځل په کابل کې د سولې خبرې وکړي، نه د روسانو او عربانو تر سیوري لاندې. هیواد اجمل بیا لیکي چې طالبان دې د مجاهدینو پخوانیو چارواکو پر ځای لولس سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. او دغه راز حماد توخی له زابل څخه وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل ښه کار دی، ځکه چې افغانان او طالبان په خپلو کې چون افغانان او مسلمانان دي باید د سولې خبرو ته کښېني. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشتنګاله